د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سر ټکی د خیبر پښتونخوا په سواد کې پر هغه پولیسو بریټ سوي چې یو شمیر بهرني ډیپلوماټان یې مالم جبي تبيول. دا اومینیشنل ګوند مشر ادا کړي چې د خیبر پښتونخوا نیمه برخه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په واک ده، او د ایران په ختیځ کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پر هغه پولیسو بریټ سوي چې یو شمیر بهرني ډیپلوماټان یې مالم جبي تبيول. پولیس وایي چې په دې بریټ کې څلور پولیس ټپي سوي او یو پکې وروسته ساور کړی ده. د سواد پولیسو ویاند موین فیاض مشال رډي ته ویل چې دا پیښه نن د منګلور او مالم جبي پر سړک په جناباد سیمه کې سوي ده. پولیس او د ژغورونکو ادارې 12 شارواکي وایي چې د پولیسو موټر د هغو ډیپلوماټانو امنیت ساتنه کوله چې مالم جبي ته روانو. د دوی وینا ډیپلوماټان ټول خوندي دي. په سیمه کې د مشال رډي خبريال وایي چې په دې ډیپلوماټانو کې د شاوخوا 12 هیوادونو هغه سفارتکاران شامل وو چې چمبر اف کامرس هلته اور بللی وو. پولیس وایي چې دا چاودنه و او داسې ښکاري چې د سړک غاړې ته د شخړل سوي بم په وسیله سوي ده. چا تر اوسه د دې پیش ذمہواري نه ده منلې. د اومینیشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان ادا کړي چې د خیبر پښتونخوا نیمه برخه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په واک ده. ایمل ولی خان د سپتمبر پر 28 په خبر کړي بیان کې د تحریک انصاف رهبر عمران خان ته په اشاره ویلي چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف حکومت د یو بندي خوشی کولو او وفاقي حکومت د هغه بندي د بند ساتلو په هلوځلو بوخت دي. د اومینیشنل ګوند ویاند احسان الله خان مشال رادیو ته ویل دوی غوښتنه کوي چې پارلمان دی د خیبر پښتونخوا پر حالت بحث وکړي.
دا غوښتنه کړې ده چې کمی سکیورټي ادارې دي دا وینه دي جواب طلبي وکړي شي. یو خدا حالات ولې دومره خراب دي، دوی په دې کې څه کړی دي چې انټيليجنس فیلیر ولې دي؟ امینه دي دا پوښتنه وشي چې د پولیس سره چې کمی مسلې روانې دي د دې څه سټېټس دي، او بل دې وخت کې صورتحال څه ده د ټول پښتونخوا.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه د ایمل ولی خان پر بیان غبرګون نه دی شو دلی، خو د صوبای حکومت ویاند بریسټر محمد علي سیف په دې اړه د سپتمبر پر 14 په یو بیان کې ویلي وو چې د پوینا د ترګری کابو کولو لپاره تر صوبای حکومت د وفاقي حکومت ذمہواري زیاته ده. بریسټر سیف زیاته کړې و چې دا ځکه د ملک پولي سرحدونه د وفاق تر انتظام لاندې وي. د پاکستاني پوز د ما اړیکو څنګه ایس پی آر هم د سپتمبر پر 16 په یو ان کې ویلي وو چې دوی د ترهګرۍ ختمولو او د ولس خوندي ساتلو لپاره هر ورځ د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې بیګا د بالشیخیلو او خوار کلیو ترمنز په نشته کې دوه کسان وژل شوي دي. د پاړچنار د مرکزی روغتون یو مشر ډاکټر قیصر عباس د سپتمبر پر 28 مشال رډي تول چې په دې نشته کې څلور کسان ژوبل شوي دي. هغه ځکه کړه چې په روغتون کې یا بیړنۍ حالت اعلان کړي او ټولي روغتیايي کارکونکو ته د بیدار اوسېدو ویل دي. دا جګړه له تیرونی راځي لومړی د مځکې پر سر د ملکیت لښکر خړی پیل سوی وا او بیا د مورچو جوړولو لوجی لا پسې تیز سوا. حکومت د مسلې د هواری لپاره یو سرکاري جرګه هم جوړ کړی ده. د خیبر پښتونخوا په بونو کې ځینو پولیسو ځایي سوداګرو او خلکو د سپتمبر پر 28 د ډیویژن پولیسو مرکز مخې ته پرلت وهلې دي. دوی د جمشید خان په نامه له دندې د لری سوي هغه سرتیری د خوشی کول غوښتنه کوي چې کنټ تاڼې د عامه نظم د خرابولو په تور نیولې دي. خو په پرلت کې شامل ځایي مشر حلیم زاده د سپتمبر پر 28 مشال رډي تول چې جمشید خان د پوز لخوا د پولیسو په کار کې د مداخله او امن خبره کوله نو ځکه ول سوي دي. د بونو ډیویژن پولیسو مشر عمران شاهد له پرلتوالو سره مذاکرات کړي او رسنوي ته په لیږلي بیان کې ویلي چې هیلمن دي چې دا احتجاج به زر ختم شي. او دا ایران په ختیځ کې د اسکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه یو 50 کسان وژل شوي او شل نور ټپي شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د سپتمبر پر 28 ناوخته د پلازمینې تهران په جنوب ختیځ کې د تباس په کان کې چاودنه د میتنګیس لیک له امله رامنځته شوې ده. داسې باور هم کېږي چې څلورویشت کان کیندونکي دننه بند پاتې دي. چارواکي وایي چې د چاودنې پر مهال شاوخوا 70 کسان هلته په کار بوختو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو دا رپورټونه به واورئ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پر هغو پولیسو برید شوی چې بهرني ډیپلوماټان یې معلم جبې ته بیول. عوامي نیشنل ګوند وایي د خیبر پښتونخوا نیمایي برخه د وسلوالو په واک کې ده. د یاد ګوند مشر غوښتنه کړې چې پارلمان دې پر دې بحث وکړي. د ګوند ویاند وایي
اوس خو داسې ده چې بس یو سیکیورټي اداره غټه اداره د فوج ته او هغوی چې په خپله خوښه کم څه کار کوي نو کم از کم د هغوی نه دې تفوس وشي چې به یو کال کې یو نیم کال کې دا کار ولې دومره ډېر شو. د دې څه وجوهات دي؟
په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ انشتی نه یوازې دوام لري بلکې زور یې اخیستی دی. د یادې سیمې یو ډاکټر وایي
د هاسپټل کې موږ ایمرجنسی نافذه کړې ده. ډاکټران او نرسنګ سټاف پیرامیډیک سټاف څومره چې دي هغه ډیوټیانې موږ اسین کړې دي. ورته دوایانې چې دي او اکسیجن چې دی هغه سپلای بس ګزارې په مطابق ده.
په کورمه کې د داسې شخړو بیا بیا راپورته کېدو وجوهات څه دي؟ یو ځایي قبایلي مشر وایي
بار دیو خبره کوم چې ګورنمنت ریټ نشته. ګورنمنت ریټ بالکل زیرو کې دی. چې ګورنمنت تر کومه مخامخ یو کار کیږي ګورنمنت هغه باندې هیڅ کنکشن نه لري.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېده چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې پر پولیسو برید شوی دی. درې پولیس پکې ټپیان دي او یو وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي. نیاز احمد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د دغې پیښې تازه حال را سره شریک کړئ چې اوس څه روان دي.
جی بالکل، داسې ده چې نن د سوات په دوره باندې تقریبا د 200 ملکونو استازي د امبیسیډر یا د امبیسیډر کسانو هغې په سوات مینګوره کې یو کانفرنس ته راغلي چې دا سوات چیمبر آف کامرس جوړ کړی وو. هغې کې چې دی نو د انډونیشیا، پرتګال، کردستان، ازبکستان، ازربایجان، دوسا، توکیا، ګانا او داسې نور ملکونه وو. د هغې نه وروسته چې کله ماسپخین وخوړل نو د دوی چې دی نو ملم جبې استیلګرۍ سیمې ته ورتلل او جهان آباد یو مقام دی چې تاریخي مقام دی هلته بوده هم ده. په دغه کې په پولیسو باندې یو برید شوی دی، چاودنه شوې ده. او دلته چې کوم د پولیس ترجمان دی هغه وایي چې دا ښکاري داسې چې مخکې نه وړاندې دغه بم خښ کړی شوی او په هغه چاودنه کې چې دی نو یو پولیس اهلکار مړ دی او دې کې درې چې دی نو جوبل دي. پولیس وایي چې دغه کوم امبیسیډر یا کوم استاد چې هغه محفوظ ځای ته رسولې شوي دي دوی چې دی واپس کړی شوي دي او دلته په مینګوره کې په بعض ځایونو کې هغه استولی شي. دوی چې دی په ملم جبه کې کوم پی چې اوټل دی پای کې د دوی استوګ نه وه. هغې نه وروسته پولیس وایي چې موږ دغه سیمه کې چې دی نو د ګټونو اپریشن هم شروع کړی دی او دغه د وسلوالو په ضد باندې روان دی. خو تبلیغ دما په دې کې چې دی نو څوک ګرفتار کړی شوی نه ده. دغه پیسې زموري سره اغستې ده. په دې مقام زه د مشال ریډیو اوریدونکو ته هم وایم چې د اګست په میاشت کې هم دغه رنګه د سوات په بېلابېلو سیمو کې چې پاکې مټه دغه ملم جبه سیمه او د لنډاکې سیمه او مینګوره دا شامل دي چې په هغې په پولیسو باندې برید شي او په هغې دغه سیمه
نیاز احمد خان که تاسو اوریدونکو ته ووایاست هغه خلک چې له سوات سره بلد نه دي دا په سوات کې ډیر وخت دغه شکایتونه کېږي چې هلته حالات خراب دي. دغه چې کوم برید سوی دي دا منګورې خاص ضلع له مرکز څومره لرې دي؟
بالکل، دا چې دا د نیګورې ښار نه چې دی نو تقریبا 16 یا 19 کیلومتره لرې دی لورخاته اړخ ته. چې بیا چې دی نو ملم جبه چې دی نو داسې لرې سیمه ده او ملم جبه به تر دې نه چې دی نو 30 کیلومتره لرې ده. څنګه وړاندې مو خانباد یو تاریخي ځای دی. مخامخ چې دی نو د بت د ټول نه غټه مجسمه هم دغه ځای ده. نو دا ښکارېدل چې دغه امبیسیډر هم دغه بت د لیدو ته تلل او بیا تر دې نه وړاندې ملم جبه ته تلل او دا ډېر زیات مونږ وایي چې تګ را تک ډیر زیات دی سیلانیان هم دي مقامي خلک هم دي او د دغې سیکورټي هم ډېره زیاته وه ځکه چې زه دغه نن چې په ماسپښین پروګرام و په مینګوره کې هغه پروګرام چې زه پخپله هم وړاندیز ما ولیدلم او د هغې ته پولیسو هر یو درې درې ګاډو ته چې نه دوه دوه ګاډي سیکورټي ورکړی شوې وه هغې نه مخکې هم ګاډی ته سپینټي دا چې ښکاري چې نښه خو دغه انډیسې لرو خو پولیس چې دی هغه نښه یا دغه منه کړه یا هغې چې دی نو چاودنې وروسته ځکه چې سیکورټي نوره سخته شوه نو هغې واپس راغلل.
ډېره مننه. سواد کې د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان او چلته پر پولیسو د سوي بریټ پړه تاسو ته معلومات درکول او سم راځو د ریپورتونو پر لور. عوامي نشنل ګوند وای چې خیبر پښتونخوا په عملی توګه د وسلوالو په ولکه کې ده او د سوي امنیتي حالات خورا خراب دي. د دې ګوند په خبره حکومت او امنیتي ادارې د سوي د امنیتي مسلو د حل په چارو کې ناکام شوی دي. دې ګوند همدې مسلو ته په کتو د پارلمان د ګډي غونډې رابللو غوښتنه هم کړې ده. پدېړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې نه مصوبه د وخت په عملی توګه د وسلوالو په کنټرول کې ده، ولس غیر محفوظ دي او صوبای حکومت د یو قیدی رخلاصولو او مرکزی حکومت د هغه قیدی د بندي ساتلو په حل ځلو کې مصروف دي. د ګوند ویان انجینیر احسان الله خان مشال لیډو ته د پارلیمان د شریک غونډې او سټیک هولډرز په باب لوای چې امنیتی ادارو نه د پښتنو وکړي شي چې حالات دومره خراب ولی شو او د دې ستګلار ده، نو ځکه دوی د پارلیمان د شریک غونډې غوښتنه لري.
دا غوښتنه کړې ده چې کمی سیکورټي ادارې د داغوی نه د جواب طلبي وکړي شي چې وایي دوه صورت حال دي، یو خو دا حالات ولی دومره خراب دي، دوی په دې کې څه کړی دي چې انټیلیجنس فیلیر ولی دی، هغې نه دا پوښتنه وشي چې د پولیس سره چې کومې مسلې روانې دي د دې څه سټیټس دی، او بل دې وخت کې صورت حال څه دی د ټول پښتونخوا راتلونکي اندېښنې څه دي، خطرې څه دي، د دوی تیاری څه ده چې موږ په دې ټولو خبرو باندې دا پارلمان پوه شي او هغې نه بعد دوی څه لاره د دې کیسې. اوس خو داسې ده چې بس یو سیکورټي اداره غټه اداره د فوج ده او هغوی چې په خپله خوښه کم څه کار کوي، نو کم از کم د هغوی نه دې تپوس وشي چې به یو کال کې یو نیم کال کې دا کار ولې دومره ډېر شو.
خیبر پختونخوا کې د وفاق نماینده او د صوبې گورنر فیصل کریم کندی وار پور په صوبې کې د امن امان په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي او صوبې حکومت تورن غړي چې دا وخت تر هغه پیخي اغوا او بتخوره او هدفي وجنو کیسونو کې سیواوال راغلي دي، په خصوص توګه جنوبي اضلاع او قبایلی ضلعو کې. خوای ولې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ دا سنجیده نه اخلي؟ دی وای همدغه وجه ده چې د صوبې امن امان صورتحال دومره خراب شوی دی. په پیښور کې شنونکو خبريال محمود جان بابر وای چې کوم واکداران دي هغوی یو هم ذمہواري نه قبلوي او په یو بل تورونو کې بوختي، باید ټول لایوځي شي او د دې سنجیده مسلې سلاره راوباسي، ګنې حالات نور هم خرابېدو په لور روان دي.
په دې کې خو شک نشته، په دې کې دویمه خبر اړوشته ده نه چې په صوبه کې د امن امان حالات خراب دي. په پیلو په صوبه کې چرته به یو وزیر اعلی بو، یو گورنر بو، چرته به یو د فوج یو مشر بو، چرته به د پولیس مشر بو، اوس ټول یو بل سره په جنگ دي. تو ګوره دا سلورونه چې د ما یاد کړه، سلورونه یو بل سره په جنگ دي، ټول یو بل ته پیغور ورکوي، یو استاد لا صدا سي بل استاد لا صدا سي، او ذمہوار دا سلور وانه ټول دي په خپل کې شریک دي، ځکه چې دا حالات دي زله اسې نه دي را رسیدلي. زما خپل خیال دا دی چې تر څو پورې ټول کام صرف منتخب خلک نه، دا سه خلک چې غي په ووټ کې نم دي او غي دي هم پکې راغواړي، صحافيان دي هم پکې راغواړي، وکیلان دي هم پکې راغواړي، هر هغه خلک دي راغواړي چې څوک لګم څه حیثیت لري په دې سو معاشره کې، او ټول دي کینی او دا خبره دي سره جوړه کی.
دا خبر پښتونخوا حکومت ویان بیرش محمد علی سیف په دیړه د سپتمبر په 14 خپل یو بیان کې ویلی وو چې تر هغه غره باندې قابو موندل د صوبې نزیات توافق ذمہواري ده، ځکه چې د ملک پولیس سرحدونه د وفاق د تنظیم لاندې راځي او وفاقي ادارې د دې ذمہواري وي. دوی وایي چې تر هغه معاملې ده او کې اقتصاد مرکز د صوبې سره نمیرنې مور سلوک کوي. د سپتمبر په 16 پاکستان پوز ویان د ادارې آی ایس پی آر ادا کړې و چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 12 وسلوال وجلي او د دوی شپږ اهلکاران هم پکې مړه شوي دي. ایس پی آر خپل بیان کې زیاتې وی چې دوی د ترهګرۍ ختمولو او ولس خوندي ساتلو لپاره سیمه کې وخت په وخت عملیات کوي او د پوز اهلکارانو قربانې د دوی حوصله نور هم مضبوطوي، او دوی وایي د ترهګرۍ په ضد د دوی عملیات او هلې ځلې به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته غوړیاست. په کورم کې یو ځل بیا نشته زور اخیستی د بالشخیلو او خوار کلیو ترمنز د جګړه د مزکی پر سر ل لانجی پیل سو. ورسته پکې جرګه وسوه خو دواړو خواو تر هغه ورسته پر یو بل ډز پیل کړی چې نوې مورچې جوړولې. د سپتمبر پر 28مه ل کورمې د مشال رادیو غنو اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې ویل چې بیګا ټول شپه درنې ډز کېدلې چې لوجی خلک سخت پریشان دي. بلخوا چارواکي وایي چې یوې سرکاري جرګې د اوربند هڅې پیل کړې دي. تفصیلي تاریخ او رخصت راکړي.
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمن تازه خط شوی چې پکې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لګ تر لګه دوه تنان مړه او سلو نور ژوبل شوي. د پړچنار هسپتال یو مشر ډاکټر کیسر عباس پر 28 ستمبر مشال لډیو ته ویلي د اتوار په شپه شوی ځاني زیان د بلشخیلو او خوار کلی پر سیمه د روانې جګړې له کبله اوړېدلې. عباس زیاتوي د سیمې په هسپتالونو کې ایمرجنسی لګېدلې او زیاتوي دا وخت د ژوبلو درمنل لپاره د دوایانو او نور بندوبشتا خو کچرته ژوبله زیات کیږي نو مشکلات ورته پیدا کېدای شي.
په هاسپټل کې موږ ایمرجنسی نافذه کړی ده. ډاکټران او نرسنګ سټاف پیرامیډیک سټاف څومره چې دي هغه ډیوټیانې موږ اسین کړي دي. ورته دوایانې چې دي او اکسیجن چې دغه سپلای بس گزارې په مطابق ده او نور موږ سره قلت ده دوایانو اور دی اکسیجن نور سم را ایکوپمنټس وغیرہ دی الگ شان دی موږ سره قلت شته ده.
په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګی کلی او احمدزیا ترمن جګړه پر یو بل ځایونو کې مورچې په جوړولو تر شروع کې دلو پس یوش مرسیموتا دا قزیدلې. په نخته کې تازه ځانی زیان تر کې دلو پس د مروش میره درې او ژوبلو اتوتا اوړېدلې. په درو مړو کې یو پولیس والا هم شامل دی چې هغه د سدې داڼې مخې ته ډیپټي ورکولو پر وخت د سړې ګولې ښکار شو. په سدا خار کې پر عامه بدی توغندي د وشتلو له کبله ودانیو ته نقصان هم اوړېدلې. په کورما کې دا وخت ټولې د تګ را تګ لارې بندې او هغلته سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه له دوه ورځو تړلې پراته دي. د سیمې خلک د خوراک سکاک او نور ضرورتونه په ترلاسه کولو کې لا مشکلات سره مخامخ دي. د پړچنار یو مدني فعال میر افضل خان توري وای هغلته جګړه د ځمکه د خورنګ د مذهب اخلي چې دغه صورتحال سیمه لا بدبختی سره مخامخ کړي. توري غوښتنه کړي چې ریاست د خپل رول ولوبوي او چې کم روان جنگ دی اول د حقا ودروي او بیا د ځمکو شخړو حل پر راوستلو دا لنجا نور ختم کړي.
نو موټور کورمیور ته د یو څه ډیر کورمیولو خدارا تاسو سوچ وکړئ تاسو خپل د خمانو پېژندوي سماجی نه د جنگي ګوي څومره د جنگوي ویلم د جنگوي ویلې دا قبضه کیږي ویلې مو ګرام ته ګرام نه نه ایو ویلې نه جایز ته نه جایز نه نه ایو ویلې مسترګي په پټو زاسترګي په پټو بلیا په پټي بلیا په پټوي ویلې مو مسلاک ولا دې ځکه سترګي په پټو بل مسلاک ولا دې هغه ځکه سترګي په پټي نو په کور دانه سم دغه شو نه وځو دغه شونه وزو لګ خپل دماغ خلاص کو لګ مو یو غیر جانبدار سوچ وکونه غره بعد مو ته د خپل حالات پاته ولګيږي.
بلخوا په دغړه د ځلې تنظیمي دریز مخې تر غلي او نو پولیسو سویری البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزتګل مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی په بشرو کې د مدګی کلی او احمدزیو مشران پر دزبندی راځه کړي خو په بلشخیلو او خوار کلی کې تر اوسه لا ناکامی سره مخامخ دي. ګل زیاتوي کله چې د خالی پورز لا بشرو فارغ شول او بالشخیلو او خوار کلی تراغلل نور باندې شپه شو چې داسې د جګړې ودرولو عمل په منځ کې پاتې شو. د سرکاري جرګې غړي دا هم وای اول به جګړه ودروي بیا ګوري چې جګړه په پلیدلو کې لچا تر وطن شي او تر هغه پس به د هغوی کوشش وي چې د ځمکو شخړو حل راو باسي.
غلط
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیا سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تارک ورکزه مشال ریډیو پېښور.
په وروستیو کې په کورمه کې د مزکو پر سر هغه نشتی زیاتې شوی چې په فرقیزو شخړو بدلیږي. ځینې قومي مشران وایي چې په کورمه کې د فرقیزو شخړو د نه درېدو وجوهات د حکومت واکداري کمیدل او په ټولنیزو رسنیو د کرکې پاروونکو معلومات خپرېدل دي. د کورمې ځای انتظامي په دې اړه له مشال راډیو سره تازه خبرې نه دي کړې، خو په تېرو وختونو کې یې ویلي چې د شیعه او سني مشرانو یوه ګډه کمیټه د شخړو د حلول لپاره حادثه کوي. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د کورمې قبایلي مشران وایي چې په سیمه کې کمزوري حکومتي عملداري د نامنې تر شا بنیادي وجه ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په شلمه یو وار بیا د کورمې په بشارو سیمه کې شیعه او سنی ډلو مورچې په درنو وسلو سنبالې کړي. د اګست پر شپږویشتمه شیعه او سنی مشرانو موافقه کړې وه چې د خوار کلي او بالشخیلو ترمنځ سیمه کې به دواړه خواوې نورې نوې مورچې نه جوړوي. په کورمه کې د لسګونو کالو راهیسې د دا ډول فرقیزه د مځکو په سر د تاوتریخوالي او نورو ټولنیزو کړکیچونو مخه به د جرګو له لارې نیول کېده. دا چې په کورمه کې د امن په بشپړتیا کې اوس جرګې ولې مؤثره نه دي، په ځواب کې د مری امن لوزنامې یو مشر ملک عطاالله وایي چې دا مهال قبایلي ډلې د پاکستان د آئینی قانوني او انتظامي واک لاندې دي، نو هلته اوس د امن او قرارۍ ټولې ذمواري هم د حکومت جوړیږي.
بار بار دا خبره کوم چې ګورنمنت ریټ نشته، ګورنمنت ریټ بالکل زیرو کې دی. او دا تاسو به جوړې دي د سوري زکیږي میاشت دینه شکیږي په مرشي جوړیږي ښایي مرشو بار هیڅ قسم بندوباس نشته. د ګورنمنت سترګو مخ مخ یو کور کیږي، ګورنمنت هغه باندې هیڅ قسم اکشن نه کوي. بالکل صحیح خبره موجوده کړی دی چې کور مې کیږي تاسو امن وړي، نو هغه غټي غټي اصلي حکومت دي هغه اوس رټولي کی کور مې ستل دي، باونډري ستل د ګورنمنت کور دی، د خلکو نو هغه اصلاحی ته ټولې نشیا نو جی ډیر غټ امونیشن استعمالیږي، ډیر غټ بارود استعمالیږي.
په کورمه کې سنیان او شیاګان ګډ ژوند کوي، خو په بیرابیر وختونو کې ترمنځ د ځمکو ځنګلونو او نورو ملکیتونو په سر وسلوال نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وجل شوي او بې کوره شوي دي. پر دې سربیره د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دینی رسوماتو په سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. تیر کال د اګست په 14مه شیعه او سنی مشرانو د سیمې د امن قائم ساتلو په خاطر د مورچو او بنکرو د ورانولو فیصله کړې وه، خو تر اوسه عملي شوې نه ده. بلخوا د کورمې د ماموزۍ قومي اتحاد یو مشر بلال دین وایي چې د کورمې د نامنې تر شا د ټولو نه مهم لامل په ټولنې د میډیا فرقیزه کرکجن مواد خپرول دي چې حکومت یې په مخنیوي کې ناکامه شوی دی.
خلک د سي مواد په سوشل میډیا باندې واچي، اپلوډ کیږي، ځان ویډیوګانې وکړي کنه، دغه هم پته نه لګي چې دغه مکمل خلک کوي یا په دې کې څوک دا کیسی د شرارت د وجی کوي کنه. او بل دا دي چې د کورمی کې چې حالات خراب شنو دا غیب په دې علاقې ډیر سخت اثر پرې وته په دا استروال باندې. دا اوس څنګه تاسو ویلونو دلته کې تقریبا په میاشتې کې حالات خراب شي، په شلسو ورځو کې خراب شي، هغه د وجی په دې خلکو هغه شی تاثر هم نه وي چې یاره حالات خراب دي، خصوصي منځکې نه بس خراب دي، خراب دي. نو
د کورمې سیمې قبایلي مشرانو مشال لیډیو سره په خپلو خبرو د کورمې د امن د بشپړتیا ذمواري په حکومتي ادارو واچوله، خو په دې اړه مو چې کله د کورمې ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود سره رابطه وکړه، نو د ژمنې باوجود یې د دغو مشرانو د نیوکو په اړه غبرګون ونه ښودو. دا راز د کورمې د پولیسو مشر احمد شاه هم په دې اړه څه ونه ویل. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعهګان ګډ اوسي، خو هلته وخت پر وخت د مختلفو لانجو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې شوي چې پکې ګڼو ولسی وګړو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده. په 2008 میلادي کال کې په مری کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د امن موافقه شوې وه. په هغه تړون کې راغلي ول چې دواړه خواوې به د تګ راتګ ټولې لارې پرانستې ساتي، د امنیت د خرابولو مخه به نیسي، بې کوره خلک به خپلو کلیو ته ستنېږي او د کاغذات مال په نوم د پخوانو اسنادو د پښتنو د دود پر اساس به د ځمکو لانجې هواریږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو زموږ غږ لا مشال رادیو څخه اوري. په بنو کې ځای خلک او پولیس الکار د هغه پولیس سرتیری پر نیول کېدو خوشاله دي چې دوه اونۍ مخکې د پولیسو په کار کې د پوځي چارواکو د لاسوهنی پر ضد د مظاهری مشري کوله. هغه پولیس جمشید خان نومیږي چې لومړی د ځایي انظامی لخوا معطل او بیا تر نیول کېدو وروسته هریپور جیل ته لیږل شوی دی. پر نوموړي تور دی چې عامه نظم یې ګډوډ کړی دی. خو په بنو کې د سپتمبر پر 28مه په احتجاج وتلی ځای خلک سوداګر او پولیس سرتیری وای چې د پولیسو مشرانو او انتظامی جمشید خان ځکنی ولې چې هغه د امن خبره کوله. احتجاج کوونکو خبرداري ورکړی چې تر هغه جمشید خان نوی خوشی سوی احتجاج به جاری ساتي. بلخوا د بنو انتظامی ولی چې له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د بنو پولیسو متحده انجمن تاجران او ځایي خلکو بنو پولیس لاین مخه ته بیا احتجاج پروند سپتمبر 28مه نه پیل شوه. دا د هغه وروسته چې د بنو پولیسو مشرانو انتظامیه 3MPO کې د بنو پولیسو نه لری کړل شوه پولیس سرتیری جمشید خان گرفتار کړ او هریپور زندان ته لګل. جمشید خان بنو او لکی مروتو کې ولسی احتجاجي غونډو او پولیسو لخوا شوو احتجاجونو د سر مشري کوله. احتجاج کوونکي وای چې نوموړي تل د ولس او پولیسو د حقونو لپاره مبارزه کړي. حکومت په همدې قصور لدن د حمله لري کړي. نن یې گرفتار کړي دي. احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو سیاسي مشر ملک جبار خان وویل چې روزانه پولیس وژل کیږي. دغه مبارزه کوونکي یا واس پورته کوي. نن خپل پولیس مشران هغه نیسي تر څو چې خوشې شوي نوي احتجاج یې په پرلت بدل شوي. دا احتجاج یو بل ګډونوال او سیاسي فعال حلیم زاده مشال ریډیو ته وویل چې جمشید تل د دې خاورې اوسیدونکو د وسایلو او حقونو خبره کړي. خو څوک چې د امن خبره کړي نو جیلونو ته لګل کیږي.
دا د میسو د حقوق او د وطن خبره کړي. دنیا لګ یادو د امن خبره چې څوک کو هغه ته داد غوړ کوي. او اني جواب په بدبختی د دې کوم چې څوک د امن خبره کو انا معلوم بریږي او انا معلوم چې کیږي او پس او واجه باندې کیږي پالیسیدو پالیسیو کا چیرې ویغو کوم چې د به کوی کو دا کوم چې مشتا پیدا سره وکړي. مو چې مشو شته نه سیرف دا ورو چې جمشید خان د رهاشي نه مشتر ایم پی یو سره مانی قانون وایي نو هغه زوراور خلک همیشه په شابه یې شیدو خپل ظلم متعلق نه مانی او دمو متعلق بیا قانون وایي جوړاوي.
احتجاج کوونکو سره د بنو ډویژن پولیسو مشر عمران شاهد مذاکرات وکړل. د پرلت مشران وای چې د پولیس مشرانو ډاډ ورکړي چې 3MPO انتظامیه لخوا چې په نوموړي لګیدلې هغه به د دوشنبه پورې ختم شي نو زرباره هاشي. خو احتجاج کوونکي وای چې پرلت نه ختموي. احتجاج باید دوامدار وي تر هغه چې نیول شوی کس یې ورته خوشی کړي نه وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ترانا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک بنتی پورته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمای کې هم درته یو شمیر نور ریپورتونه او تبصری هم در خبرو، خو اوس د خبرونې نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډیستمو پام راړو. د خبر پښتونخوا په سوات کې پر هغه پولیسو برید شوی چې یو شمیر بهرنی ډیپلوماټان یې مالم جبی تبیول. پولیس وایي چې په دې برید کې څلور پولیس ټپي شوي او یو پکې وروسته سا ورکړی ده. د سوات پولیسو ویاند موین فیاض مشال رډي ته ویل چې دا پیښه نن د منګلور او مالم جبی پر سړک په جان آباد سیمه کې شوې ده، چې د دې پیښې ذمہواري نه منلې. د اومنیشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان دا وکړي چې د خبر پښتونخوا نیمه برخه دا وخت په عملی توګه د وسلوالو په ولکه کې د اولس خوندې نه دي. ایمل ولی خان د سپتمبر پر 28مه دا سرګندونی په یو خبرکړی بیان کې کړی دی، خو د خبر پښتونخوا حکومت کا څام پسندسي توګه د ایمل ولی خان پر بیان څه خبرګون نه دي شو دلی. خو د یاد حکومت ویاند بیرستر محمد علی سیف په دې اړه د سپتمبر پر 13مه په یو بیان کې ویلي وو چې د پوینا د ترګري کابو کولو لپاره تر صوبایي حکومت د وفاقي حکومت ذمہواري زیاته ده. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې بیګا د بالشخیلو او خوار کلیو ترمنځ په نشټو کې دوه کسان وژل شوي دي. د پړچنار د مرکزی روغتون یو مشر ډاکټر قیصر عباس د سپتمبر پر 28مه مشال رډي ته ویل چې په دې نشټو کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. هغه زیاته کړه چې په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا جګړه له تیرې اونۍ راهیسې د مځکې پر سر پیل شوې وه او وروسته پراخه شوه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ادا کړی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په راتلونکي آئینی ترمیم کې پوز ته زیات واک ورکول غواړي. هغه د سپتمبر پر 28مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې حکومت ورته د 28مه آئینی ترمیم یو متن ورکړي او په پارلمان کې د منظوري لپاره ترې د ملاتړ غوښتنه کوي. او د ایران په ختیځ کې د سخرو په یو کان کې د 14 لامل لړتلر یو 50 کسان وژل شوی او شل نور ټپي شوی دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د سپتمبر پر 28مه ناوخت د پلازمینه تهران په جنوب ختیځ کې د تپاس په کان کې 14 نه د میتنګیس لیک له عمل رامنځته شوی ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او سم راځو د پاتې ریپورتونو پر لور. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي نن د سپتمبر پر 28مه امریکا ته ولاړسي. نموړي ویلي چې د سفر کې به خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه له مرستيالي کامل هیرس سره وګوري. زيلنسکي هله مندي شوډلې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او د هغه واد راتلونکي ولسمشر انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتنه تونکو غوند لانو مان ډونلډ ټرمپ سره به هم وګوري. زموږ خبريال په دې اړه نور حال راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکرين د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمل لري چې راتلونکو نه لا په خوني ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو لانو مان ډونلډ ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنسی د راپور پر بنسټ ته تمه ده چې خغلې زيلنسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د رواني میاشتې په 28مه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیاله کاملا هیرس سره هم وګوري. زيلنسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په 28مه او 29مه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو لخوا ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هیرس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زيلنسکي د اګست میاشتې په اروستیو کې ویلي وو د روسي پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن د هغې لمرستیا له کاملا هیرس او له پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلنسکي یو پخانی ولسمشر ترامپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې ترې کړې وي. زلنسکي له ترامپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کال پورې و لا نږدې نه وکتلی. زلنسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسي دفاع وزارت ویلی وو د پرمختللو او بې پیلوټ الوتکو په مرسته د اوکراین د انرژي تاسیسات په نخښه کړې دي. ازادي راډیو د ایتګانی په خپل وختو کې نشي تاییدولای. بل پرو اوکراینی چارواکو پرون ویلی وو د روسي د بریدونو په پایله کې په پلازمینه کیف کې درې ملکان وژل شوې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په بیان کې چې پرون خبر شوې راغلي هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او یو لس بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. بل په لور د روسي دفاع وزارت پرون ادعا کړې و چې د تیر شپې په جریان کې یو شمیر اوکراینی بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. روسي د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تیر نږدې درې کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ شوبل وختي او په زرګونه اوکراینیان کډوالې تل شوې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان په پارلمان کې ګوندونو ته د شذو او مذهبي اقلیتونو د ځنګړو چوکیو اړوند سپریم کورټ د ججانو ترمنځ د نظر اختلاف نور هم سرګنڅوي دي. د سپریم کورټ د وی دی لس کسيزه جرګګي اتو ججانو د روان کال د جولای پر 2 حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف ته د ځنګړو چوکیو ورکولو په حق کې رائے ورکړې وي. چیف جسټس قاضی فایز عیسا په شمول 15 ججان د هغه فیصله مخالف ول. هغه اتو ججانو ته تروسه خپل تفصیلی پریکړه نه ده جاری کړې. البته د سپتمبر پر 14 یې په هغه اړه یو وضاحتي بیان ورکړیو. پرون چیف جسټس د سپریم کورټ له رجسټرار په دغه اړه ځواب غوښته دي. اوس مهال د پارلمان د ځنګړو چوکیو اهمیت ځکه زیات شوی چې حکومت غواړي په آئین کې ځینې ترمیمونه وکړي. لا اسلام آباد رشید خټک رپورټ لري.
د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز عیسا په پارلیمان کې د ځنګړو څوکیو په اړه د اتو ججانو د وضاحتي حکم په حق له سپریم کورټ رجسټرار نه ځواب غوښته دي. په 28 جولای د سپریم کورټ په 14 کسیزه بنچ کې اتو ججانو په کمی سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پر ځنګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکولو پریکړه کړې وه او د چیف جسټس په شمول 15 ججانو مخالفت کړی و. ځکه چې د تحریک انصاف غړو د دوی ګوند د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا انتخابي نخه نه ورکولو په وجه په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه. دوی وروسته د ځنګړو څوکیو تر لسکولو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. ځکه چې دغه ځنګړې څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کیږي. تر دې وړاندې 25 ځنګړې څوکۍ په کمی سملای کې د تحریک انصاف نشتون په وجه په نورو ګوندونو ویشل شوې وې. الیکشن کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ نه د اتو ججانو د پریکړې په اړه وضاحت غوښتې و. حکومت په آئین کې د عدلیې په اړه د بدلون کولو هڅه کوله، خو د سپریم کورټ اتو ججانو په 14 سپتمبر د خپلې پریکړې وضاحت جاری کړو او الیکشن کمیشن ته یو ځل بیا حکم ورکړو چې دغه ځنګړې څوکۍ تحریک انصاف ته ورکړي. په اسلام آباد کې د جیو ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل چې یادو اتو ججانو د وضاحت ذری کولو لپاره ټاکل شوی طریقه کار نه خپل کړي او د 14 سپتمبر هم د رسنیو سره د خبرو په وخت دغه سوالونه راپورته کړي وو، کوم چې اوس چیف جسټس راپورته کړي دي.
حکومت اس نے نائنی ترمیم پیش کرنے جا رہی تھی تو وہ شاید جلد بازی میں یہ 8
ججز ورز حکومت پائن کے تبدلون کولو ہسا کولا زکا دغ اتو ججانو پبیڑا وضاحتی پریکڑا اعلان کرا او قانونی لاری خپل نکڑا. د چیف جسٹس سوالونا بالکل صحیح دی او دے جواب ور کول پکار دی کہ دیش د اتو ججانو پ تفصیلی پریکڑا کے جواب وشی اس خدا سے خکاری چ سپریم کورٹ کے دنا سیاست اوج طرح سے دلے
دی وہ مزید اب عروج پہ پہنچ چکی ہے.
د سپریم کورټ اتو ججانو تر اوسه د ځنګړو څوکیو په حق له تفصیلي پریکړه نه ده جاری کړې. د یو پریکړه جاری کولو لپاره د قانون تر مخه اړوند خواو ته باید خبر ورکړل شي او دغه پریکړه لومړی باید د سپریم کورټ رجسټر ته ولېږل شي، له هغې پس په ویب سایټ وښژول شي. د چیف جسټس نه وړاندې د سپریم کورټ ډیپټي رجسټر هم رجسټر ته یو لیک لېږلی و او دغه رقم پوښتنې کړې وې. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د چیف جسټس د حکم نه داسې ښکاري چې په عدلیې کې دننه اختلافات ډیر زیات شوی دی. ججان د یو بل مخالفت کوي چې دا کار د ملک په ګټه نه دی.
لکه د افسوس خبره ده چې دا تضادات او دا کانفلیکټ چې کوم دی دا د ذاتی مفادات لپاره دی کې د پاکستان د 25 کروڑ ولس هیڅ خبره نشته یا دا یو طرف ججان یا دا بل طرف ججان دا وی چې کني زمونږ په یو اکټ وجنه زمونږ د یو خبرې د وجنه د فیصله د وجنه د پاکستان د 25 کروڑ عوام د دې باندې سر ریلیف ملاویږي ځکه چې د پاکستان د غریب ولس تقریبا 6000 کیسونه پېندینګ دی په سپریم کورټ کې نو دا خپل هغه د ذاتی مفادات لپاره دی باغی کې لګیا دی یو کسون داسې نشته چې هغه وی چې بای 10-15000 کیسونه په دې سپریم کورټ کې پېندینګ دي چې په یو یو کیس کې لسلس کاله پس تاریخ روزي چې د دې حل کولو لپاره میکانیزم موږ ورکو
په کمی سملای کې د زنګړو سوقیو ارزښت په اوسنۍ حالاتو کې ډیر زیات شوی دی ځکه چې کداغه سوقیو حکومتي ګوندونو ته ورکړ شي نو دوی به پاین کې د بدلون کولو جوګه شي او د شمیر پوره کولو لپاره د مخالفو ګوندونو رایه ته ضرورت و نه لري. راشد خټک, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د خیبر ضلع مرستیال کمشنر ثناء الله خان د سپتمبر پر 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له ځایي سیاستوالو او قبایلي مشرانو سره جرګې کوي. بیان زیاتوي د بیلابیلو قبیلو له استازو سره په دې جرګو کې به چارواکي د خلکو پوښتنې ځوابوي او هڅه به کوي چې ولسی ستونزې حل کړي. خو ځایي سیاستوال او قبایلي مشران وایي دا جرګې نه امن او نه د خلکو په ژوند کې څه مثبت بدلون راوستلی شي. له دوی څخه ځینویا د حکومت دا ګام د پښتون ژغورني غورځنګ د هغې جرګې د ناکامه کولو یو هڅه بللې ده چې ټاکل شوې ده د اکتوبر پر 11 په خیبر کې وسی. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
خبر پاڼه لیکي چې باډي او تیرا تحصیلونو جرګه به د سپتمبر په 28 نیټه په باډه جرګه حال کې, لنډ کوتل او بازار زخخیلو جرګه به د سپتمبر په 25 نیټه په لنډ کوتل جرګه حال, او د جمرود تحصیل جرګه به د سپتمبر په 28 نیټه په جمرود جرګه حال کې ترسره کیږي. د خبر ډیپټی کمشنر ویلی چې په دې جرګو کې به د ټولو سرکاري ادارو چارواکي موجود وی او لستبه ورپی خوستون زو حواری لپاره گامونه پور تکڑی. د لندی کوتل تحصیل چیرمین شخالت شینواری مشال و ریڈیو تاویل چه دا سه جرگو پا زای پکار وا چه بلدیاتی نمائندگانو تا اختیارات او فندونا ورکتل شوی وای چه د خلق خوستون زی حواری کڑی وای.
او زبا دا خبر یاد کم چې بلدیاتی نظام کوم چې عوام ته د کور په چوکاټ باندې سہولتونه اور کوي, خدمات تر سره کوي په دغه نظام کې, یا عوام ته چې کوم سہولتونه یا روزمره ژوند کې کوم ضرورتونه دي په هغه کې ټولو نه لوی خند چې دی هغه ځلی انتظامیه ده. د ډومیسایل په جوړېدو کې مشکلات خلکو ته مخ په وړاندې دي, لایسنو په هغه کې, یا ریوینیو ریلیټډ لنډی کوتل کې چې څومره مسلې دي. نو دا د کمشنر او د ډیپټی کمشنر د سوري لاندې خلکو ته تکلیفونه ورکول کیږي. نو د دغه جرګونه مونږه هیڅ قسمه امید نشته, او دغه جرګې زما په نظر باندې د 11 اکتوبر د پاره د کاونټر کولو دا یو هڅه کیدی شي, بس صرف د سرکاري وسایلو هغه زیاده او د وخت ضایع کول دي.
د باډې تحصیل نه یو مدني فعال جاوید خان اپریدی وای چې پخوا هم داسې یو شمیر کلی کچهرې په نوم غونډې شوي, خو ولسی وګړو ستونزې ورسره نه دي حل شوي.
اوس پورې ډي سي به دا خبره چیرته ونه کی چې مو دا مسله په کلی کچهرې کې نوټ کړه او دا مې حل کړه. تاسو د جمرود سپټول وګورو, تاسو د بوړې ډوګر سپټول وګورو, هر ورځ په ډوګر سپټول کې د وخت سره سره مسلې رتی او عوام باقاعده چغې وسوري وهي چې په ډوګر سپټول کې دا مسله د ډاکټر نشته, د لیبروم کې دا مسله, د بجلی سیستم یې خراب دی, ایمرجنسی سیستم یې خراب دی, ایکس ری سیستم په ایمرجنسی کې په ډوګره کې نه کیږي. بار بار کلی کې چهري کې دا خبرې کیږي خو عمل نه کیږي. تاسو د روډ سیستم وګورو, بوډا کې روډ د تیرو شپږو وکو نه کور په شروع دی او په نیمه کې ریسور دی او د نیو ګردنه دی.
د خبر ضلع جمرود نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړي محمد سهیل پردي مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا جرګې به یو ښه اثر ولري, او دوی هیله مند دي چې د دغې ضلع د ولس یو شمیر ستونزې به ورسره هوارې شي. دا جرګې په داسې حال کې رابلل شوي چې هلته د بدامنۍ پر ضد سیاسي ګوندونو، اتحادیې، مشرانو، امن پاسونونو په نوم د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او د اکتوبر په 11مه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په خیبر ضلع کې د پښتنو د عدالت په نوم غونډه هم رابلل شوې او د تیرا راجګال کډوالو د احتجاج په توګه د تیرې یوې میاشتې راهیسې د خیبر درې لار د لویو ګاډو پر مخ تړلې او دې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل شوی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په سین صوبه کې د بشري حقوقو فعالان وایي حکومت دې د مذهب سپکاوي په تور وژنو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. فعالانو پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ځینې خلک د شخصي ګټو لپاره پر نورو د مذهب سپکاوي تور پورې کوي چې په نتیجه کې هغوی وژل کیږي. د بده سال کې دا چې د رپورټونو لمخې تیرونی د میرپور خاص د عمرکوټ پولیسو یو ځایي ډاکټر مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. که څه هم د سین حکومت د ځینو پولیسو افسرانو دندې ځنډولي او د پیشي په اړه پلټنی یو کمیټه جوړ کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان د ګامونه سرسری ګڼي او د مسلې دایمي حل غوښتنه کوي. نور تفصيل د نیاز علي په دې رپورت کې اورو.
پرون د ستمبر په 21مه په کراچي پریس کلب کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ترڅنګ یو شمیر د بشري حقوقو سازمانونو په ګډه خبري غونډه وکړه چې پکې د سن حکومت نه د میرپور خاص پولیسو لخوا د ډاکټر شانواز د وجلې کېدو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات ویل د سن د کورونو چارو وزارت لخوا جوړه شوې انکوایري کمیټې د پولیسو بچ ساتلو لپاره جوړه شوې ده، دوی ردوي.
اس وقت ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے.
دی وای اوس مهال مونږ غوښتنه دادا چې په دې اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او د کمیشن مشري بعد د سن های کورټ جج کوي. د میرپور خاص پولیسو ڈی آئی جی، ایس ایس پی سره هغه لس پولیس افسران چې معطل کړی شوی دي پر ضد دی د ډاکټر شانواز د وجنې مقدمه درج کړی شي چې د هغه جسد هم سوځولې شوی. د هغه مقدمه پولیسو ولې نه درج کړی؟ په کراچۍ کې د بشري حقوقو تنظیمونو په ګډه د خبري غونډه په داسې حال کې کړی ده چې د میرپور خاص پولیسو د مذهب سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره په نښتو کې د وجلو داوه کړی وه. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلي وو چې ډاکټر شانواز او ملګري یې د سندړي تاڼي پولیسو په ګاډي ډزې وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړي وجلې شوې دي. خو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالو بیا سخت خبرګون ښودلې او ویلي وو چې ډاکټر شانواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو، پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. بلخوا د سن حکومت د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د ستمبر په 6مه د سن اسمبلی کې ویلي وو چې د میرپور خاص پولیسو مشر ډي آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علي چودري او ایس چو په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي. نوموړي ویلو چې د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنې کوي. د بشري حقوقو سازمانونو د سن حکومت دا ګامونه ناکافي بللې دي او نن د ستمبر په 28مه د کراچۍ ترڅنګ د سن پټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د سن هیومن رائټس ډیفندر نتورک مشر وکیل علي پل اډوکیټ ویل دوی د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او پاکستان کې د بهر هیوادونو ټولو سفارتخانو ته لیکونه استوي چې سن پولیسو ته د بهر هیوادونو کې د دوی لپاره د روزنې پروګرامونه او ویزې بند کړي. دی وایي د ډاکټر شانواز مور او کورنۍ ته د تحفظ ورکړي شي. موږ دلته د یورپي یونین، امریکا، برتانیا او نورو ګڼو هیوادونو سفارتخانو ته لیکونه استو چې سن پولیسو د روزنې لپاره د ټول پروګرامونه وزنډوي او دوی ته د هیڅ ویزا او سکالرشپ ورنکړي شي. وکیل علي پل اډوکیټ زیاته کړی چې ډاکټر شانواز د کراچۍ په یو هوټل کې پناه اخیستې وه او د پولیسو په ډاډ نوموړی پولیسو ته تسلیم شوی وو. ډاکټر شانواز چې د سن په عمرکوټ کې سرکاري روغتون کې ډاکټر وو او خپل شخصي کلینیک په هم چلولو، په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي دي او پر ضد د ستمبر په 11مه عمرکوټ کې د قهرجنو خلکو د احتجاجونو وروسته پولیسو پرې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. د خبري غونډې په مهال په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال د خواریکو اتحادی مشر ناصر منصور بیا ویل په پاکستان کې پریاستی توګا د مذهب د سپکاوی قانون په غلطه طریقه کارول کیږي زکه دا بدی پیخي بیا بیا کیږي
کیکه
کوټه میں واقع هوا په کوټه کې پیښ اوس پسند کې دا پیښ وشوه دا د ریاست د پالیسیو نتیجه ده چې په هواد کې د مذهبي ډلو فشار په ځای ساتي د پاکستان ریاست چې د اویاو کالو نه کومه پالیسی په ځای ساتلی ده باید دا بدل کړي بلخوا د ستمبر په 21 بیا د ډاکټر شانواز کورنۍ لخوا په ټولنیزو رسنیو ویډیو هم مخې ته راغلی چې پکې هغوی د انصاف غوښتنه کړې ده ویلي دي چې پولیسو ورسره ظلم کړی او کورنۍ غړی یې وجلی دي په خبری غونډه کې د ښځو د حقونو فعالې شیرین اسد د پاکستان پیپل ګوند له مشر بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې چې د ګوند قومي اسمبلی غړي پیر امیر علی شاه په ضد سمدستي ګامونه واخلي د شیرین اسد په وینا چې د قومي اسمبلی یاد غړي په میرپور خاص کې د ډاکټر شانواز په وجنه کې ککړو پولیسو افسرانو تود هرکلی کړی دی او هغو ته یې ګلونه اچولی دي د سن حکومت په ځان د لګېدلي تورونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو د ستمبر په 21 په سن اسمبلی کې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار ویلي وو چې د ډاکټر شانواز د وجنې د پیښې په اړه بارني پلټنی کوي او د پولیسو تحقیقاتي کمیټې سپارښتنې به عملي کوي د خبری غونډې ګډونوالو ویلي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تورونو کې د قهرجنو خلکو یا پولیسو لخوا د تورونو د وجنې په پیښو کې زیاتره حکومتونه سیاسي او مذهبي ډلې خاموشه پاتې شوې دي خو دوی به د ډاکټر شانواز په وجنه خاموشه پاتې نشي او په لویه کچه به د دې پر ضد غږ پورته کوي او احتجاجونه به هم پیل کړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه سوات کوهستان او قبایلي ضلعو کې د ناموسي وژنو پیښې زیاتې سوې دي دا خبره په پېښور کې د کمیشن د شکایتونو څانګې مشرې اسما خان د سپتمبر پر 6 مشال ریډیو ته کړې وه د غیر سرکاري ادارو له ارکامو سره سم د خیبر پښتونخوا په سواد کې په روان کال کې ترشلو زیاتې شزي د ناموس په نامه وژل شوې دي د بشري حقوقو فعالان وایي په ټولنه کې د شزو د حقوقو په اړه د پوهاوی نشټوالي په پلټنو کې د پولیسو نه دلچسپي او له اغیزمنو کورنۍ سره له عدالت د باندې روغ جوړي هغه څه دي چې په ناموسي وژنو کې ککړ کسان له سزا بچ کوي ګولیاز د موضوع ته کتنه کړې ده
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په خیبر پختونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده په پېښور کې د ایچ آر سی پی کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په 6 مشوره لته ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه رپورټ کیږي
کومه کوهستان ته ګور کوهستان کې د څو میاشتو کې ډېر زیات کیسز اونر کیلینګ شو په هغه ځای علاقه کې نه د پولیس او تب اپروچ ته دی مونږ په لږه خبره هغه چې کوم دا غزي مقامي پولیس نه غوښتي په هغه کې څه 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 شي کولې اوس په سوات کې دا سوات کې ډېر زیات شوی دی نو په دې کې مونږ خو کنډم کړی دی مونږ کوشش کوو چې مونږ ما کسانو ته ورسو
دا بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په اسواد کې یوې واده شوې خزي او یو سړی مړ د سپتمبر پر 13 د کابل تحصیل د برکلی ناران په یو کور کې موندل شوی چې د پولیسو په خبره له لومړنۍ تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي خو زیاته وي چې په دې اړه پلټنو ته دوام ورکړی دی پاسواد کې د بشری حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په 6 مشال لته ویل چې په روان 2023 کال کې پاسواد کې لښلو زیاتې خزي د ناموس په نامه وژل شوې دي د دې په خبره د صوبې نورو برخو سربیره پاسواد کې دا ډول پیخي زیاتې دي نو موري د دې ترشا وجوهات پاړه ویل
قانون کې بیا داسې کمیاں نه داسې دغه دي چې هغه ته سزا میلاو نشي کم د فچ په دې کې لګي 311 دا غي انډر دی ته سزا میلاو نشي او دوی د سزا نه بچ شي مجرم را اوزي بیا په کلی کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼل کېږي چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت په حفاظت او کو د غیرت بچاو د پاره د داشلو کو تعلیم ډیر زیات کمې دی د خزو د جنکو د تعلیم کم چې زمونږه د غریزي علاقې دی خبره دا چې دلته خزي چې کمی دي هغه انسان کم ګڼل کېږي په دغه ایریا کې زموږ د غریزي علاقې چې کمی دي او د غیرت یو نه ښه دغه ډېر زیات ګڼل کېږي چې زموږ ټول غیرت زموږ ټول عزت بیا موږ تړلې دی د زنانو سره
د شمس په خبره د ناموسي وجنو مخنیوي لپاره په ټولنه کې په هاوی ته اړتیا ده د بشري حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې خزو ته باید د خپل حقوقو په اړه معلومات ورکړي
سر یو خو ناپوهي ده په خلکو کې، خلک هغه سوسایټي میل ډومیننت سوسایټي نه دي وتی، نو او بل دا خبره ده چې خلک په دې غیرت په دونه په سره خېجولې دي چې په هغه کې دوی بل سوچ نه شي کولای، لکه دا څه دي څه ټیک دي او که ټیک نه دي، هغوی په ډایرکټ اکشن اخلي، هغوی هغه انویسټیګیشن او انسپېسلی دي. یو خو دا ده چې دا رپورټ کېږي نه عدالتونو نه پولیس ته پرېږدي چې ورغی انویسټیګیشن په دې باندې وشي، بیا موږ په دې باندې اکشن واخلو لیګلي طریقې سره. په دې کې یو بل لکه دام ده کمې ښځې دي، هغوی لکه سوچ په خپله نه کوي چې ورګه موږ څه ښه کوو څه ښه نه کوو، او سړي استعمالي ښځې په دې کې داسې ډېر کیس شوي دي چې لکه د ښځې څه غلطي به کې نه وي او سړي چې کم دی نو مسیوز کوي په دې صورتونو کې. په دې کیس
د بشیر حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کوي چې د ناموس په نامه وژنو کې په سمه توګه پلټنې وکړي، ځکه چې د ناسمه پلټنو له وجې مجرمان خوشی شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکړل شي. د سواد د ناموسي وژنې پیښې مخکې پولیسو په اپټاباد کې پر یو سړي د خپلې خور د وژنې تور پورې کړ. د هغه نجلۍ مور هم داوا وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوې ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کیږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړې دي. خو د خیبر پختونخوا د بشیر حقوقو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علی د سپتمبر په شلمه مشال لته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي، خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوي هم شته.
پاکستان پینل کوډ کې چې کنه باقاعده د اوس پرې شي بل ډیت پینلټي ده باقی باقاعده مخکې به سړی کې تنو ریل شو سکټ فری بشو لا بڑو چې اور کیلینګ دي هغه به کوم نه خپل ځان کې خلاف غوي ورکا چې ما غلې مجو اتنې ته بلاړو چې ما خپل کړي فایر نو نو یو سیلف انکریمینټینګ ده باندې کې نو دوس کوم نه باقاعده ډیفینیټلی ده پنشي بل پی پی سی کې خو امن نشي ویډیوز لو بورز یو ځکه منشته چې خو زمو غره سوشل فابریکس دي کنه او کسٹمز دي زمو د جرګه سیستم دي جرګه کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اور کیلینګ کې زیات چې کوم نه خپل فیملی انوالو وي کپلار وي ضرور وي نو بس یو سره کمپرومایز کی بس کمپرومایز خو بدل خامخ مانی نو یو جن روزی کی ادروایز خو شکم نه برابر پنش ملنی او نور شکم داسې کار وی چې دک اکثر شهادت نی وی نو ایویډنس بیس باندې یاری شو شي کی کنه ایویډنس کی پکې پولیس انویسټیګیشن کی شکم دی لکه معمولی وند کی کمیشن د مونږ خامخ
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیات کې هر کال تر زرو زیات خزي د ناموس په نوم وژل کیږي. کمیشن پر وستو کې په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تاو تاریخوالي 370 پیخې سب شوی چې پکې 295 خزي وژل شوی وي. د پاکستان حکومت په 2000 کال کې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي په قانون کې بدلون هم کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د سپتمبر پر 28 د افغانستان په خوست کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټي لخوا د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبريالانو لپاره د انټرنیټي خوندیتوب پر موضوع یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی. د ورکشاپ په منتظمینو ویل انټرنیټي امنیت نه یوازې د خبريالانو بلکې د ټولو هغو کسانو لپاره مهم دی چې د شخصي او یا هم رسمي کارونو دوامدار یا پر انټرنیټ دی. د ورکشاپ غډونوالو کله یوې خوا همدغه غونډه غټورو بلل نو لبل خوا یا د رسنیو لملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د ټکنالوژي په برخه کې چټکو پرمختګونو او بدلونونو ته پکتو د دوی د ظرفیتونو لوړولو ته پام ډیر کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورت لري.
ډیجیټلی امنیت نن سبا کې نه تنها چې ژورنالیستانو ته بلکې ټولو هغو خلکو ته چې هغه انټرنیټ استعمالوي هغه د مختلفو دغه ډول تهدیدونو بریدونو سره مخامخ دي.
دا په خوست کې د بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو شلو تنو خبریالانو او کارکوونکو ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نوښت د ډیجیټلی امنیت په اړه د ورځني ورکشاپ د ترینر لخوا ګډونوالو ته د معلوماتو د وړاندې کولو یو برخه ده. نوموړي ترینر حبیب الله سلیمانزی مشال راډیو ته ویل په دې لاند پروګرام کې ګډونوالو ته د سایبری امنیت د درې مهمو مسلو په باب معلومات ورکړل شول.
یو د سایبر سکیورټي په اړه معلوماتو چې سایبر سکیورټي یا ډیجیټلی امنیت څه شی دی، او دوه برخه دا چې په انلاین ډول کوم شیان مراد کو چې انټرنیټ استعمالو، او په درېمه قدمه کې دا چې څنګه خپل ځانونه په انټرنیټ کې محفوظ کو.
د ورکشاپ ګډونوالو د ډیجیټلی امنیت موضوع دوی لپاره مهم او بل لویبل په دې سره دوشته ګواښونو ته متوجه کیږي او د خپل معلوماتو خوندیتوب ته پام کوي. یو تنظیمي خبريال احسان الله باور وایي
سایبر سیستم سره ممکن خبريالان هر وخت لاس وګریوان وي. دا ډیره ضرور و چې د دوی له دوه خطرات او بچو د خپل معلوماتو د خوندیکولو نه خبر شو. غوښتنې مدا چې په دې برخه کې لا هم نور سیمینارونه
یو بل سیمیز خبریال آدم برارم ورته خبره کوي او زیاتوي په اوس وخت کې له سایبری بریدونو د خوندیتوب لار هم داده چې انټرنیټ کارون کی د دې برخښته ګواښونه وو پیژني او له دې بریدونو خپل معلومات او وسایل خوندي کی.
مونږ د داسې سرچینو سره سره کار لري چې د غوي معلومات باید خوندي وساتل شي یا غوي معلومات ته لاسرسي ونشي. تر ډیره مونږ په دې پوښ وو چې څنګه خپل معلومات خوندي وساتو.
خوستی خبریالان او درسنوی کارکون که دا هموایی در تکنالوژی در برخی پرمختگونه او بدلونه چتک دی او درسنوی ملاتر و بنسطون و تبایی دیدی چه ظرفیت بڑهونه تیپام دیر کی. دی بیبل سیمهی درسنوی کارکون که خوستی آریانو ویل
لکه سرول تکنالوژی تصویه نه چه ورست در بلی پرمختللی دا ورست در بلی پاکی نوختون رمانسته کهگی تغییرات پاکی رمانسته کهگی زیادر از موگا مسلک ملگری چه و لغا تغییرات و نخبر و بداغا سیمینار که دیوه که ولش و لغا سا چه تکنالوژی که نوی منستر اغلی دا ورست را بلاتیا مخواسته کهگی.
یاد دیوی پا سایبری امنیت که هغه تدابیر شاملیگی چه در کمپیوترونو بیلابیلو تولنیز و شبکو موبایلونو دیسکونو اکاونتونو سیستمونو اونو رو عرینو معلوماتو در خوند دوبل پاره کارول کیگی. پا دی تدابیرو که حدثه کیگی شخصی افراد همدارنگلو یا وال خصوصی او حکومتی بنسطونه خپل معلومات در سایبری برید که اون کل غیر مجاز لاسرسی لمنزه وللو او لاسوهنی خوندی و ساتل شی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.